آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غاښنا لري درنو او محترم اوریدونکو، السلام علیکم. زه عاشق الله رحیم زویم. وخت په واشنگتن کې د سهار لسنیمی او په کابل کې د مخام و بجې شولې. د ازادۍ رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. دا د امریکا غاښ آشنا رادیو مخامنې خبری خبرونه پیل شولې. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به ووري چې په شمال کې د جنبش د پلویانو مظاهره پای ته ورسېدې.
شب ساعت تقریبا یک نیم بجه دو بجه شب بعد از پای کوبی رقص تکویم بعد از بخیر خیمه را برداشتیم.
افغانستان ته د ایران د تیلو صادرات 12 په سلو کې زیات شوې دي.
اخره کې چې په دوی باندې تاجرات دي، دوی د نفتی مواد افغانستان ته زیات ورکوي.
د دې ترڅنګ په نړیوالو خبرونو کې باوري چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ایران جمهور رئیس ته خبرداري ورکړې ده چې د امریکا له تهدید کولو څخه دي جدا ډډه وکړي. د راپورونو لږ وروسته اورې. اورل زه عاشق الله رحیم زوی. د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه درته وایم. السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولن خبرونه اورې. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د متحده ایالاتو د پاوز د مرکزی قومندانۍ د مشر جوزف وټل سره د ټاکنو د امنیت، د سولې، د بین الافغانی مذاکراتو، د امنیتی او دفاعي ځواکونو د تجهیز او د لاپ پیاوړتیا او همدارنګه د تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي. نړیواله ټولنه او د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې باید ټاکنې وشي، شفافې او عادلانه وي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواوو عمومي قومندان تاییدوي چې طالبان د داعش سره مبارزه کوي. جنرال جان نیکلسن طالبان وهڅول چې خپلې دې مبارزې ته دوام ورکړي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال رحیم ګل څاروان پر راپور کې اوري.
د ناټو د قاطع ماموریت په قومندانۍ کې نن مازدیګر په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو او د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ قومندانانو وویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې نه په اندېښنه کې دي، خو دا ډله ځپل شوې ده. جنرال نیکلسن وویل له داعش سره د طالبانو جګړه هڅوي.
موږ د داعش په اړه زیاته اندېښنه کې یو او د دې ډلې په وړاندې سم اقدامات کوو. طالبان هم له داعش سره جنګیږي. موږ دا هڅوو. داعش باید له منځه یوړل سي. دوی ته د افغانستان په آینده کې ځای نشته.
د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جوزف وټل چې افغانستان ته راغلی، وایي افغانستان ته له عراق او سوریې نه د داعش جنګیالیو راتګ به ممکن وي، خو په لویه کچه نه دی. جنرال وټل په دې خبري کانفرنس کې د افغانستان د وضعیت په ښه کولو کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله. وی ویل چې دا هیواد باید زیات څه وکړي.
په میدان وردګ ولایت کې اعتراض کوونکو د والی د دفتر دروازه تړلې ده او د دغه ولایت ښاروالۍ په ګمارنه کې یې د شفافیت، د ټولو قومونو سیاسي ګډون او د متوازن انکشاف غوښتنه کړې ده. دغو اعتراض کوونکو ویلي دي چې په رسمي مکتوبونو کې باید د میدان وردګ نوم ولیکل شي، د حکومتي کارکوونکو په استخدام کې د شفافیت راشي او همداشان د دغه ولایت پوهنتون دی د میدان درې د سیمې نه میدان ښار ته انتقال شي. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د افغانستان، امریکا، متحده ایالاتو، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د ملي امنیت د شورا په څلور اړخیزې غونډې کې د ګډون لپاره ابوظبي ته تللی. دا غونډه د همدې کال د مارچ په میاشت کې کیږي. په عربي متحده اماراتو کې د دې غونډې هدف د څلورو هیوادونو ترمنځ د سولې د بهیر د پیاوړتیا، د ترهګرۍ سره د مبارزې او سیمه ییزو همکاریو زیاتول دي. د طالقان، جوزجان او فاریاب د خارونو په لویو لارو او کوڅو کې د جنبش د طرفدارو لخوا خیمې وهل شوې وي چې تیره شپه د غوګون طرفدارو له ټولو خارونو څخه درول شوې خیمې ټوله کړې دي. دولتي ادارې او تړل شوي بازارونه هم پرانستل شوي دي، خو کاروباري خلک او دوکانداران وایي چې په تیرو 15 ورځو کې زیات تاوان کړی دی. په دې هکله راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کې اوري. دا هم نړیوال خبرونه. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند وایي چې په زندان کې د مخکنی صدر اعظم نواز شریف روغتیایي حالت مخ په خرابېدو دی او باید هر څومره زر چې کیږي روغتون ته دی یوړل شي. د پاکستان مسلم لیگ ګوند ویان پرویز رشید ویلی دی چې د ښاغلي شریف روغتیایي وضعیت بیخي زیات د اندېښنې وړ دی. ګوند ویلی دی چې د نواز شریف علاج دی د خپل ډاکټر د څارنې لاندې وشي. مخکنی صدر اعظم نواز شریف د زړه ناروغي لري او په 2014 کال کې یې په لندن کې د زړه عملیات هم کړي ول. هغه د همدې میاشتې په 14 نیټې د اداري فساد په تور د 10 قانون لپاره زنداني شه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران جمهور رئیس ته خبرداری ورکړی دی چې د امریکا له تهدید کولو څخه دی جدن ډډه وکړي. نور تفصیل د زیبا خادم ناوري.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ایرانی رهبرانو باندې د امریکا د خارجه وزیر مایک پمپیو د اعتراضي وینانه وروسته نن په ټویټر کې خبرداری ورکړی دی. جمهور رئیس حسن روحانی پام کوه چې هیڅ کله بیا امریکا ته ګواښونه ونه کړي، کنه نو تاسو به هم د هغو عواقبو سره مخ شئ چې مخکې څو ځلې په تاریخ کې لیدل شوي دي. موږ نور داسې ملک نه یو چې ستاسو پارونکې خبرې تشدد او مرګ وزغمو. احتیاط کوه. جمهور رئیس حسن روحانی امریکا ته ګواښ کړی و چې د زمری د لکۍ سره لوبې مه کوه، ځکه چې دا لوبه صرف پښیمانی لري. امریکا باید په دې پوه شي چې ایران سره په سوله کې ټولې سولې پرتې دي او د ایران سره جګړه د ټولو جګړو نه لویه جګړه ده. خارجه وزیر مایک پمپیو په کالیفورنیا کې د رونالډ ریګن په کتابخانه کې خلکو ته وینا کې ویلي و چې په ایران کې حکومت ایرانی ولس ته داسې دی لکه یو وحشتناک خوب. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
دا هم پاتې خبرونه. په هند کې د خلکو یوې قهرېدلې ډلې یو 25 کلنه مېرمن په دې تور وژلې ده چې شک پې کېده د ماشومانو د تښتونکو د ډلې غړې وه. پولیسو وایي پېښه د مادیا پرادیش په ایالت کې شوې ده. پولیسو د پېښې په تړاو 14 تنه نیولې دي. د هند سترې محکمې چارواکو ته امر کړی دی چې د بدماشانو او قهرېدلو خلکو لخوا د وژنو د مخنیوي لپاره دې جدي اقدام وکړي. لږ تر لږه 25 کسان یوازې په دې تیرو دریو میاشتو کې په هند کې قهرېدلو خلکو وژلې دي. د برتانی حکومت امریکا نه غوښتي دي چې د هغو دوه سختدریزه برتانویانو د نه اعدام کولو ډاډ دی ورکړي چې په سوریه کې نیول شوي دي. د برتانی د ټلګراف ورځپاڼې ویلي دي چې د کورنیو چارو وزیر ساجد واجد د امریکا د لوی څارنوال جیف سیشن نه غوښتي دي چې د دغو دوه برتانویانو د نه اعدام کولو ډاډ دی ورکړي. دغه دوه کسان په سوریه کې د جګړې پر وخت نیول شوي دي او د همدې کال د پیل را په دې خوا په امریکا کې بندیان دي. برتانی د پخو راهیسي د اعدام د سزا سره مخالفت ښودلی دی. او وروستۍ خبر دا چې یو کس د کاناډا د تورنټو په ښار کې په یو رستوران کې په خلکو ډزې کړي دي. 14 تنه یې ټپي کړي دي او 2 تنه یې وژلي دي. برید کوونکی د پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی دی. پولیسو تر اوسه نه دی ویلي چې برید کوونکی څوک دی او یوازې همدومره ویلي دي چې 29 کلن و، خو وایي دا خبره نه شي رد کېدلی چې ښایي دا یوه تروریستي پېښه وي. د سیمې او نړۍ د خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنونکو، وخت په واشنگتن کې د سهار 10 بجې او 8 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبري خبرونه اوري. د هم دروانې خبرونې لمړی مطلب د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي چې په ایران د امریکا د نوو اقتصادي بندیزونو نه وروسته افغانستان ته د دغه هیواد د نفتی صادراتو کې تقریبا 12% زیاتوالی راغلی دی. په مکړه په دې حق له د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری رپورت ده.
د سوداګرۍ صنایعو د خونی مرسیل خانجان له کوزیا وایي چې پر ایران باندې د امریکا د نوو اقتصادي بندیزونو وروسته له ایران څخه افغانستان ته د دغه هیواد صادرات زیات شوي. خانجان له کوزیا امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د روان هجري شمسي کال په لومړیو درې میاشتو کې افغانستان ته د ایران په صادراتو کې تر 12% پورې زیاتوالی راغلی.
اخره کې چې په دوی باندې تاجرات دي، دوی د نفتي مواد افغانستان ته زیات ورکوي او سره دغه کړي دي د زیات نفتي مواد راځي. په خوای موږ له ګاز نه راکو، اوس ګاز هم راکوي. نو په دغه باندې زه فکر کوم چې دا سید لا سونه تر 12% پورې به زموږ تجارت تر سره دا پښوي.
خو د افغانستان د سوداګرۍ صنایع د خونی د شمیرونو لمخي اوس هم افغانستان سره د ایران پرتله د پاکستان د سوداګرۍ کچه لوړه ده. د خانجان له کوزي دی وینا لمخي په تیر 1499 هجري شمسي کال کې افغانستان د پاکستان سره د 1,203,000,000 ډالر پارزخ راکړه ورکړه کړی ده. خو په دغه موده کې د ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه 1,202,000,000 ډالر ته رسیدله. خانجان له کوزي وی ایران پاکستان د دغه هیوادو لاري افغانستان ته په کاچاکی لارو سوداګری هم حسابي او افغانستان سره د خپل راکړي ورکړي کچه لوړه خي.
زمنګ صادرات هم د پاکستان سره زاپه شوې دي. مقصد زمنګ په 13 کال کې او داوس په 9 کال کې تقریبا په سلو کې 50% ټول صادرات زمنګ پاکستان ته ځي. لویترین مارکیټ د تازه میوې او د سبزی او په 70% د ډبرو د سکرو او د تالکو او د مدني موادو زمنګ پاکستان دی.
د افغانستان د سوداګرۍ سنوي د خونی چارواکي وې د 2016 میلادي کال راهیسی د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا نیمه د ټول نړۍ سره راکم شوې ده. د 2016 کال پورې د افغانستان سوداګری کچه په کال کې 15 میلیارډ ډالر ته رسیدله. خو کله چې دغه هیواد څخه په زیات شمېر بهرني ځواکونه ووتل، ورسره د سوداګری کچه هم نیمایي راپریوته. د سوداګرۍ سنوي د خونی د شمیرونو له مخې اوس مهال د افغانستان د سوداګری کچه شاوخوا 8 میلیارډ ډالر ته رسیږي. خو د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ د وزارت د ارزونو له مخې په 4 میلادي کال کې دغه هیواد د سوداګری کچه د 2014 کال پر تله څه باندې 1 میلیارډ ډالر زیاته شوې وه. د دغه وزارت وایند مسافر کوکندي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په 2018 کال کې د افغانستان د سوداګرۍ کچه 8 میلیارډ او 300 میلیون ډالر ته رسیدلې وه.
له نیکه مرخه د دې ترڅنګ زموږ د صادراتو کچه هم ښه شوې ده. تیر کال د وړم کال په پرتله زموږ په صادراتو کې 198 میلیون ډالر زیاتوالی راغلی وو.
ښاغلي کوکندي ویل اوس مهال د افغانستان د صادراتو کچه 800 میلیون ډالر ته رسیږي. افغان حکومت تمه لري چې د هوایي دهلیزونو له لارې چې د یو شمېر هیوادونو سره پرانیستل شوي د افغانستان د صادراتو کچه به هم لوړه شي. د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې افغانستان د هند، ترکیې، کازاکستان او یو شمېر نورو هیوادو سره هوایي دهلیزونه پرانیستي چې په ترڅ کې د افغان سوداګرو مالونه نسبتا په ارزانه بیه بهرنیو هیوادو ته صادرېږي. غالۍ، وچه او تازه میوه او طبي نباتات بهرنیو هیوادو ته د افغانستان د صادراتو مهمه برخه جوړوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
درنوندونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن نوریا. د جنرال دوستم د بیرته راستنېدو سره په تخار او نور ولایتونو کې د هغه طرفدارانو لخوا د ښار په سړکونو کې وهل شوي خیمې ټوله شوي دي. هغه بازارونه او لارې چې بند شوي وي هم بیرته پرانستل شوي دي. نور تفصیل د سیمینا د امریکا غږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په راپور کې اوري.
تیره ورځ مازیګر مهال د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال دوستم بیرته افغانستان ته راستون شو او له خپلو طرفدارو یې وغوښتل چې په ولایتونو کې مظاهرې پای ته ورسوي. د تعلقانو د ښار په لویو لارو او کوڅو کې هم د جنبش د طرفدارو لخوا خیمې وهل شوي وي چې تیره شپه د دغه ګوند طرفدارو له ښار څخه درول شوي خیمې ټولې کړې دي. دولتي ادارې او د بازار تړل شوي برخې پرانیستل شوي، خو کاروباري خلک او دوکانداران وایي چې په تیرو 15 ورځو کې زیات تاوان کړی. د تعلقان ښار یو تن دوکاندار محمد رحیم وایي چې په تیرو 15 ورځو کې 50,000 افغانۍ تاوان کړی. هغه زیاتوي چې ځینې هغه سودا چې باید زر خرڅ شي وای خرابه شوې ده.
کاروبار نه وسته مې 15,000 صرف تمام شاسو خرم په وقات 50,000 توان
کړ. مظاهرو 15 ورځې دوام وکړ، کاروبار پکې نه و. په دغه ورځو کې یوازې ما 50,000 افغانۍ توان کړې. هغه زیاتوي چې مظاهرو کې باید عام ولسته زیان و نه وړي، خو دغه مظاهرو د تعلقانو خلک ډیر زیانمن کړي دي. مظاهرې باید سوله ییزې وي او په داسې ځای کې مظاهرې وشي چې عام خلک او کاروباریان پکې زیانمن نه شي. د جنبش د ګوند یو تن غړی آنه مراد وایي چې د مظاهرو درول شوو خیمو ته یې تلویزیونونه راوړي وو او له هغه ځایه یې د خپل مشر د راتګ ژوندۍ خپرونې کتلې. آنه مراد زیاتوي چې په شمالي او شمال ختیځو ټولو ولایتونو کې تړل شوي لارې، بازارونه او سوداګریز ځایونه چې د دوی د مظاهرو په جریان کې تړل شوي وو بیرته پرانیستل شوي دي. په تخار کې د جنبش د ګوند یو تن طرفدار عین الله وایي چې تیره شپه یې د مظاهرو په خیمو کې له خوښۍ، ګډا او موسیقۍ له اورېدو وروسته خیمې ټولې کړې دي او د ښار تړل شوي برخې پرانیستل شوي دي.
تقریبا 1:30
د جمهور رئیس لومړی مرستیال بیرته افغانستان ته راغی او دوی خوشاله دي. د شپې 1:30 یا 2 بجې له ګډا او رقص وروسته خیمې ټولې کړې. د جنبش ګوند د مظاهرو پیل له فاریاب څخه وشو چې پکې د ولایت ودانۍ او دولتي موټرې وسوځول شوې او د اقینی بندر د سوداګرو د تجارتي مالونو د صادراتو او وارداتو پر مخ تړل شوی و. په سمنګان کې هم څو ځل د کابل مزار لویه لار وتړل شوه او په تعلقانو ښار کې هم د یوې ونې لپاره د بازار یو برخه تړل شوې وه. په دغه مظاهرو کې چې تقریبا 40 ورځې دوام وکړ، د فاریاب ولایت ځینې دولتي ودانۍ سوځول شوې او هغه تجارتي لارې او بازارونه چې بند شوي وو بیرته خلاصې شوې دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خپرونه د واشنگتن نورې په واشنگتن کې اوس د سهار 10:46 شولې. احمد ایشی وایي څو ځله د عبدالرشید دوستم نږدې کسانو هڅه کړې ده چې د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق په منځګړتوب د حق قضیه حل فصل کړي، خو ښاغلی ایشی وایي قضیه د قومي جرګې د لارې نه بلکې دولتي ادارې باید حل کړي. نور تفصیل د ازادۍ رادیو د همکار یوسف زدران پر راپور کې اوري.
احمد ایشی تاییدوي چې عبدالرشید دوستم ته نږدې کسانو په څو ځلې دا هڅه کړې چې له ده سره شوي چلند ته د قومي جرګې له لارې رسیدنه وشي. ښاغلی ایشی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له دې وړاندې محمد محقق څو ځله دا غوښتنه کړې چې که د ده او عبدالرشید دوستم ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دوی وایي ما ته یو دوه ځلې پیغام راکړل شو چې استاذ محقق غواړي د دې قضیې په اړه منځګړیتوب وکړي. کله چې ما ته پیغام راورسید ما وویل چې که محقق د دې کار لپاره راځي نشم منلی او غوره به دا وي چې هیڅ ران نشي. ښاغلی ایشی وایي دولتي ارګانونه په ځانګړي ډول لویه څارنوالۍ او ستره محکمه باید د قضیې ته رسیدنه وکړي. نوموړی وایي چې په دې برخه کې قومي جرګه کول دته د منلو وړ نه دي. د جوجان پخواني والي احمد ایشی د 1395 لمریز کال د لیندۍ په میاشت کې ادعا وکړه چې د جمهوري ریاست لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د یې له وهلو ډبولو وروسته جنسي ځورولی دی. که څه هم دوستم ته نږدې کسانو د ایشی دغه ادعا بیا بیا رد کړې ده، خو حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول ولسمشر محمد اشرف غني له دې وړاندې ویلي دغه قضیه د لوی څارنوالۍ له لارې څېړل کیږي. د هغه اسنادو پر بنسټ چې یو کال وړاندې ازادي راډیو ته رسیدلی وو، د ښاغلي دوستم اته وسلول ساتونکي د دغه قضیې په تړاو د کابل د یوې ابتدایي محکمې له لوري د بند په سزا محکوم شو. د دوشنبې په ورځ تازه د افغانستان د سترې محکمې یوه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د ښاغلي دوستم اړوند هیڅ ډول دوسیه دوی ته نه ده رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د احمد ایشی له ادعا وروسته عبدالرشید دوستم ترکیې ته ولاړ او هلته تر 14 میاشتو پاتې کېدو وروسته پرون یک شنبه کابل ته راستون شو. احمد ایشی د دوستم د بیرته رسنیدو په تړاو ازادي راډیو ته وویل له دوستم نه د حکومت تو دار کلی ښیي چې حکومت د دې قضیې په سر معامله کړې ده. جمهوري ریاست او د افغانستان لوی څارنوالۍ په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. له دې سره د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان که څه هم افغانستان ته د عبدالرشید دوستم رسنیدل او د جمهور رئیس د مرستیال په توګه کار ته دوام قانوني ګڼي، خو وایي چې لویه څارنوالۍ د ده دوسیې په بشپړولو مکلفه ده. د دغو کارپوهانو له ډلې سبحان مسبا د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي که ایشی له جرم نه د متضرر شخص په توګه عبدالرشید دوستم ته ابرا ورکړي، یعنی له خپل حق اللاب څخه تیر شي کولی شي، خو د حق الله موضوع په لوی څارنوالۍ پورې اړه لري او لوی څارنوالۍ باید یو خپلواک بنسټ په توګه دا قضیه پیل او پای ته ورسوي. ښاغلی مسبا وایي دوستم هم باید په ځان د لګېدلو تورونو په اړه دفاع ته حاضر شي. د ده په وینا که نوموړی دا تورونه ردوي هم باید د اړوندو ارګانونو له لارې بنسټ بې بنسټه ثابت کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنونکو د همدې میاشتې په 25مه نیټه په پاکستان کې پارلماني انتخابات کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې د ناقانونه سختدریزو ډلو برخه اخیستل د اندېښنې وړ دي. واشنگتن وایي اسلام آباد ته یې ویلي دي چې د هغو کاندیدانو په اړه دوی اندېښنه لري چې د ترهګرو ډلو سره اړیکه لري. په دوی کې حافظ سعید هم شته دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه په سر د 10 میلیونه امریکایي ډالرو انعام ایښی دی. په هغه باندې دا تور دی چې د هند د ممبای په ښار کې په 2008 کال کې چې کوم ترک د ترګرۍ بریدونه شول هم د پکې لاس درلوده. حافظ سعید د لشکرې طیبې بنسټ ایښودونکی هم دی. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو او د متحده ایالاتو د ترهګریز په لست کې شامل حافظ سعید په اسلام آباد کې په یوې ټاکنیزې غونډه کې
د پاکستان انتخاباتي کمیسیون د هغه د ګوند ملي مسلم لیگ د راجستر کولو نه ډډه وکړه، خو هغه خپل کاندیدان د الله اکبر غورزنګ تر نامه لاندې راټول کړل. دغو کاندیدانو په خپلو پوسترونو کې د خپل رهبر حافظ سعید عکسونه لګولي او په ښکاره ډول خپل تړاو ورسره څرګندوي.
پچھلے پانچ چھ مہینے میں جماعت کا یہ فیصلہ تھا.
زمونگ مشر یواز پنځه شپږ میاشتې مخکې په انتخاباتو کې د ګډون پریکړه وکړه، خو مونږ له خلکو ډېر ښه جواب ترلاسه کړل. خلک له نورو سیاسي ګوندونو ستړي دي، دغه ګوندونو یو هم د عامو خلکو غوښتنې نه دي پوره کړې.
بل ډله سپاهي صحابه ده، د زرګونو شیعهګانو په وژلو تورنه ده او بندیز پرې لګېدلی، خو اوس یې کاندیدان د اهل سنت او جماعت تر بیرغ لاندې فعالیت کوي. د دغه ګوند مشر نوم محمد احمد لودیانوی تیره میاشت د څار له لست څخه لرې شو، شتمنۍ یې آزادې شوې او سفري بندیز هم لرې کړای شو. د پاکستان امنیتي ادارې په دې فکر کې دي چې دغه ډلې په عمومي بهیر کې شامل کړي او په دې ډول به په هیواد کې د سخت دریځې ستونزه هواره شي، خو څېړونکي وایي د سخت دریځې د له منځه وړلو لپاره هر اړخیز پلان ته اړتیا ده. هغوی ته په سیاسي ډګر کې ځای ورکول پاکستان په خطر کې اچول دي.
بہت سارے ماڈل موجود ہیں
تر اوسه هغه برداشت هغه احساس چې مونږ او ټول نړۍ لري داده چې په سیاسي بهیر کې د هغوی ادغام هیڅ پلان نه ده، برعکس دا اقدام د هغوی نفوذ نور هم پراخوي.
په پاکستان کې لا وړاندې بیلابیلو سیاسي ګوندونو په دې اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې اړه سیاستوال او پخوانی سناتور افراسیاب خټک وایي،
که دا سخت دریځي خلک په انتخاباتو کې بریالي شي او پارلمان ته ورسیږي، نو د ترهګرۍ پر ضد به څنګه اقدام کیږي؟ بیا به ویل کیږي دوی نشوای نیولای ځکه چې د ولس استازي دي.
د انتخاباتو کمیسیون له دریو کاندیدانو څخه د هغو ګوندونو سره د خپلو اړیکو د سپینوي غوښتنه کړې چې په انتخاباتو کې له برخه اخیستو منع دي، خو د دغه کمیسیون ویان په دې اړه چې ولې هغوی ته د کمپاین اجازه ورکړې د امریکا غږ سره له خبرو ډډه وکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
روندن کو تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ایران جمهور رئیس ته خبرداری ورکړی دی چې د امریکا د تهدید کولو څخه دی جدن ډډه وکړي. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په ټویټر کې حسن روحانی ته لیکلی دی چې په خپلو بیاناتو کې دی احتیاط وکړي. ښاغلی روحانی پرون په امریکا د انتقاد تر څنګ د ایران سره هر ډول نښته د جګړو مور بللې وه. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
جمهور رئیس ترامپ د یکشنبې په ورځ ناوخته په ټویټر د ایران جمهور رئیس حسن روحانی مخاطب کو او ویل کل چې هیڅکله متحده ایالاتو ته تهدید م کوه،
بل ځل هیڅکله امریکا ته تهدید ونه کړی، یا به د داسې عواقبو سره مخامخ شي چې ډیر کم کسان په تیر تاریخ کې ورسره مخامخ شوي اوسي. مونږ نور هغه هیواد نه یو چې ستا د جنگ او مرګ بے باک خبرو ته غوږ شو، ډیر پام کوه.
دا د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی دغه وینا جواب چې د یک شنبه په ورځ یې امریکا ته ویل د زمری د لکۍ سره ملو بیګه کنه په خیمانه بشي.
با دوم شیر بازی نکنید، پشیمان میشید، پشیمانی ابدی برای شما به بار خواهد آورد.
د جمهور رئیس ترامپ تر ټویټ لګ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د کالیفورنیا پر رونالد ریګن کتابتون کې په ایرانی مشرانو سختی نیوکه وکړه او ویل د ایران حکومت د خپل ولست لپاره په یو کابوس یا خپسې بدل شوه ده. پامپیو ویل امریکا له دې ویره نه لري چې د ایران په حکومت نهایی فشار راوړي او د متحدینو یو غوښتل چې د ایران په حکومت د اقتصادي فشار زیاتولو کې ورسره ملګری شي.
It's why the regime has for decades heartlessly repressed.
دغه چې د لسیزو رئیس دغه رژیم د خپل خلکو د بشري حقوقو وقار او اساسي ازادۍ نه په بیرحمۍ سرغړونه کړې.
د امریکا او ایرانی چارواکو د لفظي شخړې په وخت کې یو شمیر ایرانیانو نن دوشنبه په تهران کې د خپل حکومت او جمهور رئیس ترامپ څرګندونو ته عکس العمل وښود.
سالیان سال کې این تهدیدها دو جانبه وجود داره، چه از طرف ایران.
امریکا و ایران د ډیرو کلونو راهیسې یو او بل ته ګواښ کوي. د جګړې اعلانونه د ترامپ خاصیت دی،
فکر کوم مونږ باید هغه ته د دې موقع ورنکړو، ځکه خلک باید د جګړې او یا بل داسې ناوړه تهدید څخه خوندي پاتې شي. زما په نظر چارواکي باید مذاکراتو په میز سره راټول شي او د امریکا سره خبرې وکړي او د هغوی خبرې هم واوري. دا به یوه غوره لاره وي چې د ترامپ د جمهوري ریاست د دورې تر ختمېدو وخت تیر شي. همدا مذاکرات کول به ښه لاره وي.
کله چې امریکا د ایران سره د 2015 میلادي کال د اتومي موافقې ووتله، واشنگټن په بهرنیو هیوادونو ټینګار وکړ چې د راتلونکي نومبر تر میاشتې پورې دی د ایران د تیلو واردول بالکل ختم کړي.
زبل خان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم سکرتري د ولسوالۍ نه.
شنه راډیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دښته لګونه وړاندې کوم.
کته سو هم غوړې د شنه راډیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202619313 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190100. او درنونکو د خبرونې په ورستي برخه کې یو روغتي مطلب لرو.
په اوس وخت کې د میلانوم د کشفولو مؤثره طریقه د پوټکي معاینه او د ناروغي پیژندل دي. دا ستاله په لویدیس کې د پوهنتون څېړونکو د وینې داسې معاینې وکړي چې ډېر زر د سرطان ناروغي ورنه پیژندل کېږي او د ناروغ د ژوندي پاتې کېدو چانسونه زیاتوي. په دغه معاینه کې د سرطان د ناروغۍ په خلاف د وجود طبیعي دفاع کول پیژندل کېږي. دغه امتحان تقریبا په 200 کسانو باندې شوی و چې په څه باندې 80% پیښو کې د پوټکي سرطان په لومړۍ مرحله کې کشف کړی شوی و. پروفیسر ملزمن چې د ایډیټ کاون پوهنتون د میلانوم د څېړنې د ډلې مشره ده وایي:
We're hoping that it will reduce the number of people that get metastatic disease, because that's where it becomes tricky. If a thin melanoma is identified early and it's removed, you have a 98% to 99% chance of 5 to 10 year survival. So that's what we're hoping to achieve, is that people will feel more comfortable.
Manga hilala ru da ba da ha go narogan o shmer kam ki che de metastatic ya da sartan pa narogi akhta wi zaka che da yo tricky narogi da که میلانوم په لومړۍ مرحله کې کشف شي او بیا ایستکړی شي، نو د سرطان په ناروغۍ اخته کسانو د 98% تر 99% پورې د 50 تر 100 کالو پورې د ژوندي پاتې کېدلو چانس یې شته دی. ځکه نو په همدې علت موږ د بریالیتوب هیله کوو چې خلک به د پوستکي د معاینې په وخت کې د آرامۍ احساس وکړي. ځکه نو دا به د هغو خلکو شمیر زیات کړي چې د دې ناروغۍ په باره کې معلومات لري او وبه کولی شي چې میلانوم په لومړۍ مرحله کې تشخیص کړي. موزیر میلانوم د پوستکي د سرطان ډیر جدي ډول دی. دا په هغه وخت کې پیدا کیږي چې یو څوک د یو وی شعاوو ته مخامخ شي. په استرالیا کې هر کال تقریبا 1500 تنه له دغې ناروغۍ نه مري. په نظر کې ده چې په استرالیا کې د وینې د نوې معاینې په باره کې زیاتې کلینیکي څېړنې وشي چې د 90% پورې موثقه شي. څېړونکو ویلي دي دوی به د پوستکي د سرطان نورو ډولونو سره غرض ونه کړي. د روغتیا نورو متخصصانو ویلي دي په کار ده چې د دغې معاینې سره په احتیاط برخورد وشي. دوی خلکو ته دا مشوره ورکوي چې تل خپل پوټکی معاینه کړي. په لومړۍ مرحله کې د پوټکی د سرطان د کشفولو دا یوه طریقه ده.
او درندونکو په همدې سره د دې روانې خبرونې مطلب پای ته ورسېدل، خو لږ وروسته د ورځنیو مسایلو او خبرتورو خبرونه لرو. زیبا خادم د خبرونې قربانه ده، نو ترې پوښتو چې نن په خبرونه کې په کومو مسایلو غږیږي. زیبا جانې
مننه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د حکومتي قواو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د کوچني اختر د اوربند ټینګېدو نه وروسته داسې نښې نښانې شته چې وسلوال طالبان به بیا د لوی اختر په ورځو کې د اوربند ټینګېدو ته غاړه کړي. همدا شان حکومت ویلي دي چې د افغانستان، امریکا او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره تیاری روان دی او د جمهوری ریاست اول معاون او د جنبش ملي اسلامي ګوند رئیس جنرال عبدالرشید دوستم ویلي دي چې د سولې د راوستلو لپاره به هڅې وکړي. نو د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې په همدې موضوع باندې غږیږو. د افغانستان د ملي پیوستون د نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی په ولسی جرګه کې د قندهار د خلکو استازی او د افغانستان د خلکو د لوی ائتلاف غړی لالای حمیدزی او د نړیوالو چارو کارپو سید خالد سادات خپل تحلیلونه وایي. مننه چې خبرونه اوري.
ډیره زیاته مننه درنوونکو. خبرونه د افغانستان په وخت شپې په 2 بجو پیل کیږي. هیله ده چې په خبرونه کې برخه واخلئ او که پښتنې لري نظرونه لري کولی شئ چې خبرونه ته زنګ هم ووهئ او یا مو پښتنې په فیسبوک کې ولیکئ. خبرونه همدلته پای ته رسیږي. یو څو شېبو کې دری خبرونه شروع کیږي.